لا څو میاشتو کړکیچ وروسته بالاخره د بلخ پوخانی والی عطا محمد نور نن په دې ولایت کې یو نوی والی ته واک وسپاره. د امریکا د متحده ایالاتو لوی درسیز په افغانستان کې دی او وایي چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو او بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت د ټینګېدو هڅې کړندې شوې دي او امریکا له اروپایي قدرتونو سره د ایران د اتومي تړون په سر خبرې کړي. ستړي مشي دوستانو، په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. د دې سات د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر ناورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د جرمني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره په کتنه کې له افغان حکومت سره د توریستانو پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد د اقتصادي او امنیتي همکاریو ډاډ ورکړی دی. نن په جرمني کې یو پناه غوښتونکي ته د عمر بند سزا ورکړل سوه. ویل کېږي دا سړی افغان دی او د چک جمهوریت په کرالوپی ند ولتاوو ښار کې د کیمیاوي موادو په یوه کارخانه کې 14 سوي او 6 کسان پکښې وژل سوي دي. بشپړه خبرونه د راپورونو لمخې محمد اسحاق راهګوزر د بلخ د والی په توګه معرفي کیږي. تر دې مخکې د افغانستان جمهوري ریاست عطا محمد نور استعفا منلې وه او انجینر داوود یې د هغه پر ځای معرفي کړی وو، خو د بلخ د والی ویاند منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل د بلخ د نوي والی تقرر د جمعیت اسلامي ګوند او جمهوري ریاست ترمنځ د نوي توافق لمخې کیږي. جنرال اکرم سامي نن د دې ولایت د امنیې قومندان په توګه وګمارل سو. د بلخ پخواني والی عطا محمد نور پرون په بلخ ولایت کې د نوروز د جشن په مارس سموکه ویلی و چې جمعیت اسلامي او ارګ د بلخ د نوي والي د تقرر په اړه موافقه تر رسیدلې دي او ډیر ژر به دا توافق اعلان کړي. د جرمني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره په کتنه کې له افغان حکومت سره د تروریستانو پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد د اقتصادي او امنیتي همکاریو ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د جرمني د صدر اعظم د ملي امنیت له سلاحکار جان هیکر سره په کتنه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې د جرمني ځواکونو له همکاري ستاینه وکړه او د افغان پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د جرمني مرسته ډیره مهمه وبلله. د ملي امنیت ریاست اعلامیه د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار له قول لیکي چې وایي د جرمني د ځواکونو د شمیر زیاتولو پریکړه پر ځای ده او دا یې د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې مهم ګام وباله. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر پرون د دې سفر پر مهال د جرمني د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو له چارواکو سره هم وکتل. نن په جرمني کې یو افغان پناه غوښتونکي ته د عمر بند سزا ورکړل سوه. حسین د یوې 19 کلنی جرمنی پیغلې ماریا په وژنې تورن پیژندل سوی دی. د جرمنی په جنوب لویدیځ ښار فرایبورګ کې د 2018 کال د اکتوبر په 14مه د یوې نجلۍ مړی د درایزم سیند په غاړه وموندل سو. وژل سوې 19 کلنه وه او ماریا لیدنبرګر نومېده. پولیسو د دې قضیې په تور حسین ونیو چې ویل کېږي افغان پناه غوښتونکی دی او له یونان څخه جرمني ته تللی وو. حسین ته نن په فرایبورګ ښار کې یوې محکمې د قضیې د شدت په خاطر د عمر بند سزا واوروله. که څه هم د محکمې حکم وروستی نه دی او حسین د استیناف غوښتنه کولای سي، خو خلک نن په محکمه کې خوشاله سول. حسین لومړی خپل عمر 19 کاله ښودلی و، خو له څېړنو وروسته معلومه سوه چې د پیښې پر وخت 22 کلن و او دا یې منلی چې نشه و په ماریا یې جنسي تیری کړی او تر زندي کولو وروسته یې سیند ته وغورځوله. ماریا په داسې حال کې د یوه پناه غوښتونکي په لاس وژل سوه چې هیواد یې له 2015 کال راهیسې نږدې 2 میلیونه پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی دی. د 2013 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه په نړۍ کې لسو زړورو ښځو ته ورکول کیږي چې پکښې د افغانستان رویا سادات هم شامله ده. دا جایزه په نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې د مشرتابه، بشري حقونو، ښځو د پیاوړتیا او سولې په برخه کې ځانګړی فعالیت کړی وي. دا جایزه په 2008 کال کې پیل سوه او له هغه راهیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ټوله نړۍ کې 160 ښځو ته دغه جایزه ورکړې ده. رویا سادات افغان فلم جوړونکې ده. دا د افغان ښځو د ژوند په اړه فلمونه جوړوي او غواړي د هغوی په ژوند کې مثبت بدلون راولي. د میرمن سادات لومړی فلم درې ټکي نومیږي چې دې د یوې داسې ښځې پر ژوند جوړ کړی و چې له کونډېدو وروسته له یو خپل سره واده ته اړ ایستل سوې وه. په 2014 کال کې میرمن سادات د افغانستان لپاره د شذو نړیوال فستیوال بنسټ کښېښود چې د شذینه فلم جوړونکو ملاتړ کوي. د چک جمهوریت په کرالوپی ناد ولتاوو ښار کې د کیمیاوي موادو په یوه کارخانه کې د چاودنې په نتیجه کې شپږ کسان وژل سوي دي. دا ښار د پلازمینې پراګ څخه 1.5 کیلومتره لرې دی. د اور وژنې د خدماتو ادارې ویاند ولادیمیر کریکوف وویل شپږ کسان د پنجشنبې د ورځې په چاودنې کې وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. یوه بل ویاند پیتر سوبودا ویلي چې په سیمه کې د نورو چاودنو خطر نسته. د ویلي له ټپیانو څخه لږ تر لږه دوه یې روغتون ته انتقال سوي دي. ښاروال پیتر هولچک تلویزیون ته وویل چې په دغه کارخانه کې له موادو ډک ټانکر وچاودید، خو د موادو په اړه تر اوسه معلومات نسته. هلچک ویلي چې ښار ته نور خطر نه دی متوجه. او د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولاس سارکوزی هغه تورونه رد کړي چې د لیبیا د پخوانی مشر محمد قذافی څخه د یو غیر قانوني کمپاین لپاره میلیونونه یورو اخیستې وي. سارکوزی ویلي زه پرته له شواهدو تورن سوی یم. لی فرګارو ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا خبرې سارکوزی پلټونکي څارنوال ته وکړې. د اداري فساد پر وړاندې پولیسو له سارکوزی دوې ورځې پلټنې وکړې او د چهارشنبې په ورځ ورباندې ابتدایي تورونه پوره شول چې په 2008 کال کې خپل کمپاین په غیر قانوني لارو پر مخ وړی وو. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملزاده رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. اسحاق راهګوزر د بلخ د نوی والی په توګه معرفي کیږي. د څو میاشتو کړکیچ وروسته بلاخره په بلخ کې پخانی والی عطا محمد نور الادی څوکۍ څخه ګوښه کېدو ته غاړه ایښې ده او ټاکل شوی چې په څو ساعتونو یا شیبو کې به نوی والی دغلته معرفي شي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د پاوز لوی درسیس په افغانستان کې دی او وایي چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو او بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت د تامینېدو هڅې ګړندۍ شوې دي. همدارنګه به مو په یو بل ریپورټ کې لا دې خبر کو چې امریکا له اروپایي قدرتونو سره د ایران د اتومي تړون په سر خبرې کړې دي. په افغانستان کې په تیر هجري لمریز کال کې د بشري حقونو وضعیت ته یوه کتنه هم لرو. ستاسو له پیغامونو هم ځینې پیغامونه راخلو. په اونیزو پروګرامونو کې به د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو او کور کلی هم مه هیروئ. دوستانو ستړي مشي، لکه مخکې مو چې وویل څو میاشتې کړکیچ وروسته بالاخره د بلخ پوخانی والی له ارګ سره په یو توافق کې له دندې څخه ګوښه کېدو او نوي والی ته ځای پرېښودو ته غاړه ایښې. ټاکل شوې ده چې اسحاق راهګوزر د بلخ د نوي والی په توګه معرفي شي. په دې اړه په مزار شریف کې یو لړ مراسم همدا اوس روان دي. همدارنګه د امنیې نوی قومندان هم په بلخ کې معرفي کیږي. دا موضوع زموږ همکار حدیث پردیس سارلی هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، دا راته ووایي چې د بلخ دغه د امنیه قومندان او نوی والی د معرفي کېدو مراسم تاسو څارئ، دغه مراسم تر اوسه پورې څنګه پرمخ تللی دي او آیا نوی والی او د امنیه قومندان معرفي شوي کنه؟
آن صاحب سلامونه تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته. بلې، همدا اوس په بلخ کې د نوي والی د معرفي کېدو په مناسبت کومه غونډه چې جوړه شوې روانه ده او شیبه مخکې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د غونډې ته خبرې وکړې. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی هم د غونډې ته خبرې لرلې. سلام رحیمی په خپل لنډو خبرو کې د غونډې ته ویل چې په حکومتداري کې تغییر او تبدیل یو اصل دی او هیڅ کله دغه اصل په دې معنی نشي کېدای چې ګواکې حکومت یو شخص یا یو ډله کوشش کوي چې څنډې ته کې دا مسله نشته او دا عادي روال دی په حکومتداري کې دا مسله. لاغې وروسته د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور خبرې وکړې په تفصیل. وکیل دویل چې بلې په تیرو دریو میاشتو کې له حکومت سره د مذاکراتو پر مهال ځینې توندې خبرې هم شوې دي، اما دا په ټول په دې معنی و چې کوم دریز چې دوی درلوده دغه دریز د حقانیت لپاره دغه خبرې کړې، اما بل اخره اوس توافق شوی او دا خبرې مو کړې چې ځینو خواند ته ویل چې په هر قیمت چې کیږي باید بلخ پرینک دی، خو خاغلی آتا ویل چې یعنی دوی خپل شرطونه لرل او کله چې هغه شرطونه پوره شو نو نوی والی محمد اسحاق راه گذر هغه ته زمينه برابره کړه چې راشي او خپل دند خپل کار شروع کړي. خاغلی آتا ویل چې د پداسې حال کې بلخ پرېږدي چې خلک له د څخه پراخ ملاتړ کوي او اوس هم د خلکو ملاتړ له ځان سره لري، او دوی ویل چې په د دې وروسته په سیاست کې خپل فعالیتونه لري او دغه کوم ګام چې اخیستل شوی دا د نظام د تقوی او همدارس د نظام د لا ثبات لپاره به دغه مسله ګټوره تمام شي. د لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د بلخ لپاره امنیه قمندان اکرام سامي هم له دې وړاندې په یوې غونډه کې هغه هم معرفي شو. خاغلی آتا د خاغلی اکرام سامی د معرفي په غونډه کې هم څرګندونه لرلې، هلته یې تر ډیره د بلخ په خلکو غږ وکړ چې کوم چارواکي چې اوس معرفي شوي دي له دوی سره باید همکاري وکړي، او خاغلی آتا هم همداراز ویل چې دا کوم چارواکي چې د حکومت په دوی په وړاندیز او د حکومت په مشورې او همداراز حکومت له منظورې وروسته دلته راغلي دي دوی به هم ښه کار کوي، او دای مو ویل چې نوی والی به له ده څخه ښه کار کوي او خلکو نیم غوښتنه وکړه چې له ښاغلي راه گذر سره همکاري وکړي. بلې یان صاحب
ډیره زیاته مننه. حدیث پردی سوچی له کابل نه وبخې، حدیث پردی سوچی له کابل نه رپورټ راکوه. البته په مزار شریف کې د والی د څوکۍ او همدارنګ د امنیي د قمندان د څوکۍ په انتقال چې دوه تنه نوي ورته معرفي شول، مننه ترې کوو. په بلخ کې له عطا محمد نور څخه د ولایت د څوکۍ انتقال تیرو دو میاشتو راهیسې یوه ناندریزه موضوع وه، او وخت نا وخت په دې موضوع باندې بحثونه و، توندې څرګندونې وي. ارګ ویل چې نوموړی له دندې لرې شوی یا په اصطلاح د نوموړي استعفا منل شوې ده، خو عطا محمد نور خپل استعفا ردوله، ویلي چې تر څو پورې چې شرایط ونه منل شي دی به په دنده پاتې شي. اوس چې واک انتقال شوی او اوس چې د عطا محمد نور یا د بلخ والي د واک انتقال ته غاړه ایښې ده، دا پریکړه څومره روان حالت ښه کولای شي او پر وضعیت به څه اغیزې ولري، په دې موضوع باندې حدیث پردیس د حقوقي او سیاسي چارو له شنونکي کبیر رنجبار سره مرکه کړي.
هغه کړنی چې د جمهور رئیس لخوا خلک دې شاهد دي، هغه باید حیثیت او اعتبار د دولت چک بوک زی او منفي اغیزه ونه لري په خلکو باندې. زه په دې عقیده یم چې خپل دا تفاهمنامې امضا کول یو ګوند سره دا خپل د چوک د قانون د چوکاټه بهر یو کار دی چې دا تر اوسه کیږي او سمې دی کدا واقعیت لري.
بله، خو رنجبر سیو بخې ساس خبرې مې قطع کړې. دغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه یو موضوع چې دیږي چې ګواکې د جمعیت سره چې کوم تفاهمنامه شوی و حالات داسې جابول او د وخت تقاضا و هغه نور ستونزو او مشکلات تاسو خو بهتر واقف هستی، په دغه اساس دغه مسله شوې ده؟
یقینا دوی خدا خبرې کوي، همیشه وایي شرایط دا حکم کوي، حالات ایجابوي، مګر پایلې خو هغه دي چې موږ وینو. اصل اثبات او عزت مرکزي دولت ته نه پاتې کیږي، او خپل یو دولت درې ډېر مهم مسایل دي چې هغه باید حتما دغه وساتي. هغه مسایلو کې باید احتیاط وکړي. یو دا دی چې هغه خپل حیثیت اعتبار او وقار په خلکو کې لا څور نه کړي، او بل یو هیبت ولري، هیبت په منفي شکل زنه استعمالوم. هیبت هغه د قانون هغه حاکمیت دی چې هغه نه باید ټول خلک وډر شي او احتیاط وکړي، که د شاه دی که ګدا دی که جمهور رئیس دی که عادي فرد دی، باید دغه په چوکاټ کې باید عمل وسي او خلک له قانونه وډار شي. دغه هیبت دولت تمر پاتې اوس په دغه سي اعمال باندې کړنو باندې چې دا سرته رسي.
بله او رنج پر سی بو بخي د هيبت خبره مو وکړه، ستاسو له نظر اوس چې دغه تفاهم نامه امضا شو یا په یو شکل توافق ته دواړه خواوې رسیدلي، څه کول پکارونو د تفاهم پرته بل هلاره تاسو ته څه په نظر درځي؟
زه په دې اقتدای چې دواړو خواوو ضرر وکړي، هم جمعیت اسلامي هم جمهور رئیس. جمعیت اسلامی هم په خلکو کې خپل حیثیت لا سور کول دا دي مفهوم نه لري چې ګویا دوی خپل هغه زور وخود او دوی دا اعتبار خپل وړ بوته. ټول خلک اوس په دې معتقد دي چې دغه 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 کړنې چې هغه د شلا په تعدید سرته رسیږي، دا هغه موږ په خوا لیدلی په دې وطن کې او ډېر ناوړه نتایج درلودل. او د دولت خپل دی موږ دولت هم په دې قسمت کې لا سور کړل او هغه دا و چې خپل حیثیت او اعتبار په خلکو کې لا سور کړي، چې خپل فیصله خپل حکم خپل فرمان نشي کولای چې هغه په کرسي کې نه او هغه عملي کې، او دا خورا لوی زیان رسوي او په خلکو کې رویات باندې ډېر منفي تاثیر اچي. د همدې لپاره دی چې دواړه بایلون کې و دواړه جانب.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورید، حقوقي او سیاسي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مو د آزادۍ راډیو مرکه اورید.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادۍ راډیو نه.
د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درسیس په افغانستان کې دی وایي چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو او بیا د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت د تامینېدو هڅې ګړندې شوې. جنرال جوزف ډانفورد او ورسره امریکایي پوځي چارواکي د دوشنبې په ورځ کابل ته ولاړه او د افغانستان یو شمېر نور سیمو ته هم په تیرو دوه ورځو کې سفرونه کړي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان امنیتي ځواکونو د هیواد هغه سیمې په نقشه کړې دي چې د روان کال د پارلماني انتخاباتو لپاره د هغوی امنیت باید خوندي شي. دا خبره د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وکړه. جنرال جوزف ډانفورد زیاته کړه چې پارلماني انتخابات او راتلونکي کال د افغانستان د ولسمشر انتخابات د امریکا د نوې ستراتیژي د بریالیتوب لپاره خورا مهم دي. ولسمشر ډانلډ ترامپ تیر کال د اگست میاشت په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. جنرال ډانفورد روانه ونی په افغانستان کې او له جکپوریو افغان چارواکو سره کتلی دي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ائتلافي ځواکونو له قومندانانو سره غونډې کړې دي. د افغانستان په شمال کې د مزار شریف او په ختیځ کې د ګمبيري اډې په ګډون یو شمېر سیمو ته ورغلی دي. ډانفورد او یو شمېر نور امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره چې په خپل وخت ترسره شي لږه اندېښنه څرګنده کړه. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې دا انتخابات د جولای په میاشت کې پلان شوی دي، خوشحالي تر مونې پوري وځندي شي. د ائتلافي ځواکونو د ستراتیژیکو پلانونو مسؤل بریج جنرال مایکل فنسل چې له جنرال ډانفورد سره یو ځای په افغانستان کې د سفرونو ملګری دی وایي د انتخاباتو وخت تر دې ډیر لږ اهمیت لري چې دغه انتخابات بریالي، خوندي او با اعتبار تر سره شي. بریج جنرال فنزل زیاته کړه چې د انتخاباتو ځنډیدل به چارواکو ته نور هم زمينه برابر کړي چې د انتخاباتو امنیت ښه وساتي او ډاډه شي چې د انتخاباتو څارونکي په ټولو سیمو کې شته. د ګمبيري پاډه کې د چهارشنبه په ورځ جنرال ډانفورد له قومندانانو سره تر غونډو وروسته وویل چې افغان ځواکونو هغه سیمې چې ډیر خلک پکې ژوند کوي مشخصي کړي دي او دا سیمې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ډېرې مهمې دي. کله چې جنرال ډانفورد څخه د دغو انتخاباتو د وخت په اړه پوښتنه وشوه، د وویل چې پارلماني انتخابات به روان کال ترسره شي او کله چې د سیشن بي پورس په کابل کې د ولسمشر اشرف غني په ګډون د دغو انتخاباتو په اړه افغان چارواکو سره خبري وکړي، د مشخص وخت مسله یاد نه شوه او دا نیټه به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټاکي. خو د امریکا لوی درستیز څرګنده کړه چې د انتخاباتو لپاره ډیره مهمه خبره دا ده چې د ګڼ میشتو سیمو امنیت تضمین شي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو د کابل خار نن د کارګر یا د دهقان د ورځې په مناسبت هم د یوې ملي شاهد وو. هم په دې اړه باندې به له کابل څخه د رحمت الله افغان رپورټ واورو. دی وایي چې د کابل په بادام باغ تحقیقاتي فارم کې نن د بزګر دودیزه میله او پسرلنی کرنیز نندارتون جوړ شوی وو.
We'll be right back. په کابل کې د بزګر د دودیز میلې مراسم په افغانستان کې هر کال د نوي کال په دویم ورځ د بزګر دودیز میله جوړیږي. په دغه میله کې چې کرنیز نندارتون هم پکې جوړ شوی وو، له بزګرانو سربیره د افغان کابینې او د ملي شورا یو شمیر غړیو هم پکې ګډون کړی وو. په دې شکل د دغه میلې منزل له شلو کلونو راهیسې دودی. د کرنې او مالداری وزیر نصیر احمد دورانی د ملي او کرنیز نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې وویل چې سګنی شعار یې زموږ هیواد زموږ بزګر دی. ښاغلی دورانی زیاتوي چې روان کال به په بېلابېلو برخو کې له بزګرانو ملاتړ وسي. هغه وایي د کرنیزو تولیداتو لوړول، مارکیټ ته لاسرسی، د میوو او سبزیجاتو له تولیداتو بنسټیز ملاتړ، د کانالونو رغولو ته پام، د تولیداتو معیاري کول، د نسلونو د اصلاح له لارې مالدارۍ ته توجه او د کرنې په سکتور کې د پانګې اچونې لپاره د قرضونو ورکړه. د بزګر دودیزه میله په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري چې بزګران پکې خپل مهارتونه نندارې ته وړاندې کوي، اتڼونه او خوشحالي کوي او په رسمي ډول په خپله ځمکه کې کار کوي. بایلوي په ورته وخت کې د کرنې کلیو پراختیا په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ارشد سلاکار وایي حکومت به په روان کال کې د اوبو لګولو منظم سیستم ته پام واړوي. حمید هلمندي په همدې مراسمو کې وویل که د اوبو لګولو اوسنی سیستم منظم سي، د اوبو له بې ځایه مصرفه به مخنیوی وسي، 1% حاصلات به ورسره لوړ سي او 2 میلیونو کسانو ته به کاري فرصتونه رامنځته سي.
زموږ اتلس بلیون متر مقابا ذخایر چې موږ د مځکې لاندې د اوبو درلودل نن 80% وچ سوي دي.
په کرنیز نندارتون کې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات او تولیدات په بېلابېلو غرفو کې نندارې ته ایښودل سوي وو چې درې ورځې به د مینهوالو پر مخ پرانیستی وي. بلخوا یو شمیر بزګران له حکومت نه غواړي چې له دوی سره دې د اصلاح شویو تخمونو مرسته وکړي او محصولاتو او تولیداتو دې بازار موندنه وکړي. د دغو بزګرانو له ډلې عبدالستار وایي
هر چیزی که مشکل ما
هغه وای هغه څه چې زموږ ستونزه هواروي هغه سړی خونی دي چې باید ویلرو د زعفرانو کښت اصلاح شوی، غنم اصلاح شوی، کچالو او همداشان خوري خودل رواج کړی. زه درته وایم سم چې لدی سره به موږ په خپل په مخ ځو. په ورته وخت کې د کرنې او مالداری وزیر وای چې سکالی په بیلابیلو ولایتونو کې د سړو خونو د جوړونې سربیره بزګرانو ته نورې پرمختیايي پروژې هم په پام کې نیولې دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
امریکا د اروپا له پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي تړون په سر خبرې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مې تر 12 نیټې وخت ټاکلی چې د په باور له ایران سره په اټومي تړون کې د شته نیمګړتیاو د حل لپاره لارو موندل شي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ جوړونې مشر برایان هوک له اروپایي مشرانو سره د خبرو د هیات مشري وکړه. هغه پرون خبریالانو ته وویل چې له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې د شاملو هیوادونو فرانسې، برېټانیا او جرمني له استازو سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي برایان هوک ویلي د ایران د اټومي تړون د بیا کتنې لپاره له جرمني، فرانسې او برېټانیا سره رغنده خبرې درلودې، خو لا وختي ده چې ووایو له دوی سره موافقې ته رسیږو که څنګه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د اروپایي ټولنې په مشرانو غږ کړی چې که د 2015 کال په اټومي تړون کې د دغه خبره شته عیبونه پټ نشي، د دغه تړون په اساس په ایران ځنډیدلې بندیزونه نشي تمدیدولی. ډونالډ ټرمپ له ایران سره په اټومي تړون کې د پاتې کېدو لپاره د په باور د دریو ستونزمنو برخو هواری شرط ایښی دی. ټرمپ فکر کوي چې دا تړون د ایران د میزایلو د پروګرام د مخنیوي توان نه لري، د هغو څارونکو مخه نیسي چې غواړي د ایران له اټومي بټیو او تاسیساتو وګوري. او وروستۍ مسله دا ده چې د دغه تړون وروستۍ مادې له 10 کلونو وروسته ایران د یورانیمو بډایولو پریکدی. ټرمپ ویلي کده د غودریو ستونزو د حل لپاره د غوښتنې ونه منل شي له ایران سره له اټومي تړون اوزي. ټرمپ مخکې له دې له ایران سره اټومي تړون د امریکا تر ټولو شرمونکي کار بللی. له اروپایي ټولنې سره د امریکا د تازه مرکزي پلاوی مشر برایان هوک ویلي چې که د مې تر میاشتې کومې موافقې ته ونه رسیږي، دی باوري دی چې ټرمپ به له دې تړون ووزي. ډیپلوماتانو ویلي چې د ټرمپ لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل د امریکا ځینې متحدین نارامه کوي. اخوا ایران بیا تل خپل اټومي پروګرام دفاعي بللی او په هغو باندې هر ډول خبرې د نه منلو وړ بللې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي که امریکا له اټومي تړون ووزي، دا به د دغه هیواد یوه لویه تېروتنه وي.
ستاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم دا خپل پکتیا تمکنی ولسوالینا سمی الله خلیمی تندر خبرې کوم زما غوښتنې ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې په هیواد کې د خونکو معاشونه ډېر زیات کړي په اوسني معاش د خونکو ګزاره نه کېږي بلخصوصا د 2500 او 1500 خونکو معاشونه ډېر کم دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ افغانستان دشمن دے نو دا ڈاکٹر شروع کی نور نوخ نیسن السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم مزه عادل یودنی پادار د هلمند ولایت د نغلی ولسوالۍ څخه د پیغام او ازادي راډیو ته پرځمه موږ په هلمند ولایت کې د ډاکټرانو په اړه ولسوالۍ ته په شان چې په ولسوالۍ کې دا ډاکټران چې د ولس سره ډېر ګرم دي دا د وایو دي د ګران ورکی تر وخت کې د وایو اوري نو په هغه دي نو هغه مسلمان چې په دې کې نه ځي ولاړی دا د وایو ته ډېر ګرانی جوړ کړی دی تاسو دغه په نظر راوړئ چې څنګه راوړئ دا راځي تاسو ته معلومات چې دا درانه دي چې د ډاکټرانو د ژوند په اړه څه دي
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی
دوستانو د اس ام اس لاره يم زینو دوستانو مخ ته پیغامونه راستولې دي عبدالقدیر تکین وای د ملي والی حکومت په ټوله کې د جوړیدو رئیس بریالی دی خو د بریا سبب د جمهور رئیس پراخ فکر دی زلمی وای جمهور رئیس غنی تریوینی ملسیزی وروسته یو زورما کې او قانون ماتون کې لواک لري کړ محمد قاسم زواک د هلمند نوایی ک چیرې ولسمشر د برېښنایی تذکیرو ویش پیل کړي دا به په انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي دوستانو دا ستاسو څو ایس ایم ایسونه و چې وملستل وسم رازو دی ته چې په خوست کې نوې کال څنګه منزل شوه دی ل خوست څخه د ازادي رادیو خبريال وای چې د غلطه 13 ورځ ځوانانو په میلو او وطنونو سره د نوې کال د لومړی ورځ لمانځنه وکړه میلي وکړي په اړه بشپړ ریپورت اورو
د خوست اوسیدونکو د نوي کال د ورځ د لمانځنې پر مهال د دولت له وسوالو مخالفینو وغوښتل چې د سورې په باره کې د افغان حکومت بلنه ومني او جګړې پای ته ورسوي دوی چې د چهارشنبه په ورځ د خوست د متون غونډې د پاسه په تفریحي پارک کې د نوي کال د لمانځنې لپاره راټول شوي ول هیله څرګندوله چې 9309 مریز کال به په افغانستان کې د دایمي سولې او امن کال شي د نجیب الله واسق په نوم د خوست یو تن اوسیدونکی وایي چې
ماشومان دوی د نوروز دغه جشن لمانځي په ډیرو خو مراسمو سره ول منځلو د افغانستان ملي بیرغ پورته کړ او تاسو ګور عملن چې غره پیږي الته نو خال ډیر خوخ دی خلک په دې هله دي چې لدی ورسته دی وطن کې جنگونه او جګړې ورکی شي او ټول افغانان دی وسول په ټغر سره کین یو آباد او خان افغانستان ولر
د غفور خان امیرزی په نوم د خوست او بل تنځوان هم د هله لري چې نوې کال په هیواد کې د سولې امن او پرمختګ کال وي
دا دی وکړي چې دغه د 1900 کال په هیواد کې د سولې ثبات او امنیت او د ورولای او د پرمختګ سبب وګرځي او هینم دا د ټولو هغو خلکو څخه چې اوس د دولت په مخالفت کې دي د روسي د سولې سره یو ځای شي
په خوست کې د نوي کال د ورځې لمانځنې مراسمو ته د یو شمېر هغو سیمو اوسیدونکو او ځوانان هم راغلي ول چې هلته څه ناڅه امنیتي ستونزې موجودې دي د شاکر الله په نوم د باک ولسوالۍ او تم اوسیدونکو وایي چې
خپل ملي بیرغ مو ځوړندې کړلو ملي مو وکړل جشنونه مو وکړل مرګره ته مبارکۍ دا شوینه وکړل نو نور خوستول ته خواهش لرم چې روسي ته پرخي غونډې کې خپل سیلونه خپل ملي وکړي
د خوست یو تن مدني فعال جمشید غفارزي هم ویل په تفریحي پارک کې د خپل ملګرو سره یو میلا جوړ کړي او ټول د خوخی احساس کوي
لمړی دی نوې کال مبارکي وړاندې کوم نو نن دا د تفریحي غونډې ته سره د ملګرو دلته یو ځای راغلی یو میلا مو جوړ کړي دا نو ټول خوخی ټول ملګری یو ځای یو
د خوست د لټکو د مرخان کلی یو ځوان اجمل ویل خوستوال د خار په تفریحي پارک کې د نوې کال د منزل لپاره راټول شوی دی او د ټول امید دا دی چې نوې کال د سولې او آرامۍ کال وي
موږ داخله لرو چې نوې کال باید ډېر په سولې په آرام تیر شي زګ چې نن سبا خالق ډېر پرمختګ کړی دا علم پرمختګ کړی دا تعلیم پرمختګ کړی دا باید دا کول ډېر په سولې په آرامۍ کې تیر شي
بلخوا خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبی هم په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دیار لسو و نویم مریض کال به په رښتینی توګه د سولې کال وي.
او موږ د مرور ورونه او څوک چې په دغه جبهه کې قرار لري دا په خلاصي او د سولې په ټغر سره کینو او د افغانانو دغه هیله پوره شي.
د خوست په شمیر تفریح ځایونو کې د نوي کال په مناسبت د آسونو په واسطه د نیزه بازۍ لوبې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرتونه او ډېری ځایونو کې ملي اتڼونه هم ترسره شول.
دوستانو په همدې سره ورسیدلو د مازیګر څلور نیمو بجو ته ملالۍ بشیر په سټډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د بلخ چارواکی وای محمد اسحاق رهگذر د بلخ د والی په توګه معرفي کیږي. جنرال اکرام سامینن د دې ولایت امنیه قومندان په توګه وګمارل سو. د جرمنی چارواکو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې له افغان حکومت سره د تروریستانو پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد د اقتصادي او امنیتي همکاریو ډاډ ورکړی دی. نن په جرمنی کې یو پناهغوښتونکي ته د عمر بند سزا ورکړل سوه. ویل کیږي دا سړی افغان دی. د 2013 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه په نړۍ کې لسو زړورو ښځو ته ورکول کیږي چې پکې د افغانستان رویا سادات هم شامل ده. د چک جمهوریت په کرالوپی نادولتاو ښار کې د کیمیاوي موادو په یو کارخانه کې د چاودنې په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي. او د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولاس سرکوزی هغه تورونه رد کړي چې د لیبیا د پخوانی مشر محمد قذافی څخه د یو غیر قانوني کمپاین لپاره میلیونونه یورو اخیستي وي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای تر سو خو مخ کې لدین چې ونیز پروګرامونو ته ورشو او د ماشومان د حقونو پروګرام او کور کله در توړاندې کو. لا یوسف خان زدران نڅو سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورزنه هنداره
د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي سیالیو په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا جمعه له ایرلند سره د سیالۍ ټګر ته وځي. افغانستان دغه جام ته د لار موندنې په دوهم یعنی سوپر سکس پړاو سیالیو کې له دې وړاندې خپلې دواړه لوبې له ویسټ انډیز او متحده عربي اماراتو ګټلې دي. د افغانستان لوبډلې لپاره نه یوازې له ایرلند د دغه سیالۍ ګټل مهم دي، بلکې په مخکې تک کې د زمبابوې په وړاندې د متحده عربي اماراتو بریا هم مهمه ده. د کرکټ د نړیوالې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دغې بریا په صورت کې زمبابوې بیل مخکې تګ پاتې کیږي او افغانستان د ایرلند پر وړاندې له بریا وروسته نړیوال جام ته ځي. دغه جام ته ویسټ انډیز 13 ورځ لار پیدا کړه، خو د زمبابوې، ایرلند او افغانستان څخه به د یوې لوبډلې برخلیک تر سبا وروستی شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د کمبودیا پر وړاندې د دوستانه سیالۍ د ترسره کیدو لپاره نن تاجکستان ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل لوبډله به د څلورو ورځو تمرین چانس ولري او د حمل د میاشتې په اومه نیټه به د کمبودیا پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. نوموړی وایي په تاجکستان کې د دغې سیالۍ کوربتوب د افغانستان د فوټبال فدراسیون کوي او دا سیالۍ د 2019 میلادي کال د آسیا جام لپاره د مقدماتي سیالیو په لړ کې ترسره کیږي. او وروستۍ خبر دا چې د 2019 کال اتله لوبډله پېښور زلمي د پاکستان د سوداګریزو سیالیو یا پی ایس ایل دریم پړاو کې هم د دغه سیالیو پای لوبې ته ووته. د پېښور زلمي او کراچي کینګز لوبډلو ترمنځ د پاکستان سوپر لیګ سیالیو دوهمه نیمه پای لوبه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د چهارشنبه په ورځ د لاهور په قذافی لوبغالي کې ترسره شوه چې پېښور زلمي پکې کراچي کینګز لوبډلې ته په دیار لسو منډو ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې د پېښور زلمو لوبډله به تر روانې یکشنبه په ورځ په کراچۍ کې د پاکستان سوپر لیګ د دریم پړاو په پای لوبه کې له اسلام آباد یونایټډ لوبډلې سره مخامخ شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خای تاسو هم اوریدلی وی چې په ځینو ځایونو کې کورنۍ په خپل ماشومانو واکسین نه کوي. دوی ته داسې ذهنیت ورکول شوی چې په واکسین کې حرام مواد ګډ دي. بیا نو هغه وی چې ماشومان په بیلابیل ناروغیو اخته کیږي. نن لمون سره میلمه ل دینی اړخه د واکسین په اړه خبرې کوي. میلمه به خپل ځان رو پیژني.
احسان الحق حنفیم په احمد شاه وامینه کې د اول بلاک د جامع جمعه خطیب.
په پیل کې تاسو خپل د پولیو د ناروغي په اړه معلومات راکړي.
پولیو په اصل کې یو مرض ده چې زمونږ استادو په اصطلاح ورته فلج هم ویل کیږي. دا یو مرض ده چې د انسان په وجود باندې په ماشوموالی کې په طفولیت کې ډېرې اغیزې کوي. تر 15 کلنې پورې د هغې اغیزې په یو طفل باندې ډېرې زیاتې وي. په همدغه اساس باندې په نړیواله سطحه د دې لپاره په وقایوي شکل باندې یو علاج منځته راغی چې له مختلفو اجزاو څخه جوړ شوی دی، او د دې لپاره چې د فلج یا د پولیو مخه بنده شي په ټولنه کې په انسانانو کې له هغې نه استفاده کیږي او استعمالیږي. په هغې کې اکثرا د کوم قطرې یا ساس کې د واکسین چې استعمالیږي، په هغې کې انټیبیوتیک دی چې موږ تاسو په دوامدار شکل له مختلفو انټیبیوتیکونو نه په امراضو کې استفاده کوو. دا یو برخه ده. دویمه برخه په هغې کې مالګه ده. دریم په دې کې اوبه دي، او سلورم په دې کې ضعیف شوي یا وژل شوي میکروبونه دي چې هغه په خپله د نورو میکروبونو د وژنې یا د کمزوري کولو سبب او وسیله ګرځي.
په لرو پرتو سیمو کې ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي البته ټول واکسینونه ښي، په خوا کې د پولیو واکسین هم، چې په دې کې داسې مواد دي که چیرې د ماشومانو ته ولګول سي حرام دي. تاسو په دې هکله څه وایي؟
ما چې څومره په دې هکله باندې معلومات کړي دي، تحقیقات مې کړي دي، له طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي، او د دې په اجزا او موزان سره رسولې دي، په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. زه له هغې هیوادوالو نه هیله کوم چې په هر برخه کې دي او د هیواد په هر ځای کې دي ژوند کوي، هیله ورڅخه کوم تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې معلوماتونه لري، په هغې باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دغه حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ترې تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا دیسه شی وخت چې یو چاته په خپله په دې هکله باندې هیڅ ډول معلومات نشته ده، نو څنګه یو څوک د حرامو خبره کولی شي؟ دا په خپله یو ناپوهتیا ده. بله خبره دا ده، زموږ په اطرافي سیمو کې یا په مجموع د هیواد کې زموږ په مقابل کې خلک په مختلفو شکلونو باندې تبلیغات کوي تر څو چې افغانان معیوبه، ځورېدلي او کړېدلي پاتې شي. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامي هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي. په انډونیزیا کې تشکیلېږي، هغه اسلامي مملکت دی. اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي. په هندوستان کې چې څوک جوړوي، هغه کوم شرکت چې د دې کار کوي، په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لیسانس تر سوی پورې، او هم طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري چې دغه پولیو ضد واکسین جوړیږي. نو په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د انسان ته مضر تمام شي.
د تاسو په نظر دغه کوم کسان د خلکو ترمنځ دا ډول خبرې خپروي چې هغه د دوی په زیان وي، لکه همدا د واکسین خبره چې دوی وایي د حرام دی؟
زمونږ په خلاف لکه څنګه چې سیاسي تبلیغات دلته روان دي،
همداسې طبابت په برخه کې
هم دا کارونه روان دي. اوس ګوره که چېرته دا حرام وي، نو په دغه نورو هیوادونو کې چې استعمالیږي هلته ولې حرام نه دي؟ پاکستان زمونږ سره په څنګ کې همسایه هیواد دی، مسلمان دی، نو هلته هم دا استعمالیږي.
همداسې عربستان
کې استعمالیږي، په ایران کې استعمالیږي، قطر نظر لري چې نورو دنیا کې که دا حرام وي، نو د انډونیزیا یو اسلامي مملکت دی او په ټوله نړۍ کې تر ټولو ډیر کثرت د مسلمانانو په انډونیزیا کې ده، او ډیر ښه علما دي، ډیر ښه نهضتونه دي اسلامي، نو هغې به ډیره پخوا مخه نیولې وه، غږ به پورته کړی وه. دغه تبلیغات چې کیږي د دې لپاره کیږي چې موږ افغانان باید په هر لحاظ باندې کمزوري اوسېږو، وځپل شو، مایوبه شو، کمزوري شو، او بالاخر د ژوند نه هیڅ نوه استفاده ونه کړو، د تل لپاره باید د بل په اوږو باندې پراته اوسېږو.
د تاسو په نظر علماو ته څه کول پکار دي تر څو دغه ډول خبرې چې د خلکو منځ کې خپرېږي او اصلا هیڅ اساس نه لري دوی څه وکړي؟
د علماو دنده او د علماو مسؤلیت تر ټولو د مخه دا ده چې اول به زمونږ دینی عالمان په دغه موضوعاتو باندې ځان پوه کړي او مسلط
شي.
اول باید خپله پوهه ولرو، دویم دغه پوهه باید مونږ نورو انسانانو ته، هغه څوک چې زمونږ اوریدونکي دي، هغه څوک چې زمونږ مقتدیان دي، هغه څوک چې زمونږ علاقه مندان او شیقین دي، زمونږ خبرو ته غوږ نیسي، باید هغې ته په صحیح شکل انتقال کړو. دا مونږ دنده ده، دا د عالم وظیفه ده. زمونږ دنده یوازې نه ده چې خلکو ته بس یوازې کلمه او منځ او د سر روژه وخیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین ډاکټر و، هغه وای ما انزل الله هدانه الا انزل له شفاء. الله هیڅ یو مرض نه پیدا کړي مګر دغه د پاره یې علاج پیدا کړي دي. مرضونه پیدا کیږي علاجونه پیدا کیږي، نو چې مرض شته نو علاج هم شته. دغه طبابت نبوي طب چې موږ تاسو ورته وایو، نو علما مسئول دي چې خلکو ته هغه طبابت انتقال کړي چې کوم د نبی رسول الله خوانه موږ ته پاتې شوی دی. په ځینو موضوعاتو باندې زموږ علما بحث کوي چې هغه هم د طب یو برخه ده، ولې په دغه موضوع کې چې صحت زموږ د ژوند تر ټولو مهمه برخه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې اسلام چې د حفاظت یو دین دی، د ساتنې یو دین دی، د صحت یو دین دی، د نظافت یو دین دی، د پاکۍ او د طهارت یو دین دی. د نظافت او د پاکۍ او طهارت د دې معنی ده چې میکروبونه جراثیم باید له منځه ختم شي او تاسو باید صحیح صحت ولرئ، سالم وجودونه ولرئ. ځکه العقل سلیم فی جسم سلیم، سلیم عقل، پوره عقل، سالم عقل په سالم وجودونو کې پروت وي. کله چې وجود ناقص دی نو هغه کې به څنګه سالم عقل پاتې شي؟
هغه کسان چې د خلکو ذهنیتونه د سیا ماده کوي چې هغه دوی په خپلو بچو باندې واکسین ونه کړي او بلاخره هغه دوی مایوب سي، دغه سي کسان چې یو بل انسان ته تاوان رسوي په اسلام کې څه ډول جزا ورته ټاکل سوی؟
کچیرته تثبیت شي چې یو څوک دغه سي حرکتونه کوي شران دی باید تعزیر شي، داسې خلک باید تهدید شي، اول باید توصیه شي، تربیه شي. کنه کیږي دغه سي خلکو ته قانون په اسلامي نظامونو کې سزا ورکول کیږي، دا د ابد لپاره بند کېدل شي ځکه د خلکو ته ضرر ورکوي. نو موږ مسؤلیت څه شي لرو؟ یو څوک به موږ ته هر شی وایي، یا موږ باید ومنو؟ موږ باید هم الله پاک هر انسان ته عقل ورکړی دی، شعور ورکړی، هر انسان ته الله پاک منطق ورکړی دی. موږ تاسو مسؤلیت لرو د دې خبرې، ولې د یو چا په تبلیغاتو باندې زه خپل ژوند له لاسه ورکم، ولې زه خپل صحت له لاسه ورکم، ولې زه خپل اولاد له لاسه ورکم؟ الله تبارک وتعالی موږ ته داسې وایي چې قو انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل ماتحت د اور نه مساتئ. صحت ګوره دا د انسان یو مهمه برخه ده. کله چې موږ د اطفالو په حقوقو باندې په اسلامي نقطه نظر باندې بحث وکړو، نو د طفل هغه حقوق چې د بلوغ نه وړاندې دي په هغې کې صحت یوه لویه مهمه موضوع ده. په هغې کې اخلاقي تربیه، په هغې کې ایماني تربیه، په هغې کې عملي تربیه، په هغې کې فزیکي تربیه. اوس د ډیرو اجزاو یا د ډیرو شیونو چې مخدرات اسلام حرام کړي دي، ولې حرام دي؟ ځکه مخدرات په صورت عموم کې هغه د انسان صحت ته مضر او خطرناک واقع کیږي، نو ځکه اسلام حرام کړي دي. هغه شی چې په اسلام کې حرام دي که موږ په هغې باندې تحقیق او ریسرچ وکړو یا تر کومه چې تر اوسه پورې شوي دي، د هغې معنی هم دانه چې هغه انسان ته مضر تمامیږي. بله خبره دا ده چې موږ دلته الحمدلله مسلمان ډاکټران لرو. کله چې ماته یو مسلمان ډاکټر توصیه کوي چې دا د هغه مسلک ده، دا د هغه وظیفه ده او دا د هغه دنده ده، په همدې مورد هغه زده کړې کړي دي، موږ ولې دا خبره ته غوږ ونه نیسو؟ د ډاکټر ټولو خبرو ته غوږ نیسو؟ نو زه د اولاد په ارتباط باندې ولې دغه خبرې ته غوږ نه نیسم؟ او موږ هیڅکله باید یو چا ته داسې مشوره او نظر ورنکو چې هغه د چا لپاره مضر تمامېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، خ مسلمان هغه ده چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي. وخت چې موږ په دې خپلو ژبو باندې منفي تبلیغات کوو چې هغه د خلکو لپاره د اذیت سبب ګرځېدلی شي، هغه خلکو تاوان رسولی شي، نو دا څنګه مسلمانۍ ده چې بیا په موږ کې وي او بیا به موږ د اسلام دعوه هم کوو؟
هغه کورنۍ په تیره مور او پلار چې داسې کسانو خبر ته غوږ نیسي چې ورته وایي وای دغه واکسین که په بچی باندې ولګوي دا حرام دی، دا خبر مانی مور و پلار دوی ته خپله تاسو څه وایي؟
کله چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې بې تفاوته پاتې کیږي، بې اعتنا پاتې کیږي، بې کفایته پاتې کیږي او د دوی اولادونه شل کیږي، فلج کیږي، ګډان کیږي او هغه بالاخر د ابد لپاره د خلکو د اوګو بار او پند ګرځي، آیا دوی د هغې په وړاندې مسؤل نه دي؟ آیا د دوی وظیفه دا نه ده چې د خپل اولادونه صحیح او سالم وساتي؟ د اولادونو سالمه تربیه په فزیکي لحاظ او په مانوي لحاظ باندې دا د والدینو مسؤلیت دی. کچیرته یو پلار او یو مور د خپل اولاد صحیح پالنه ونه کی، صحیح ساتنه او حفاظت ونه کی، دی د په وړاندې باندې مسؤل دی. د بیلګې په ډول باندې د عمر جنه په دور کې یو سړی راغی د خپل زوی نه شکایت وک چې زمې د زوی وهل مو جنگ را سره وک، د پلار سره حقوق دی؟
بله.
نو هغه تر څو چې امیرالمؤمنین عمر جنه سره خبري وکي هغه ته سزا ووروي، نو غورته چې امیرالمؤمنین زم د خبرو حق لرم کني درم، غورته بالکل تر خبرو حق لري، خبرې دی وکا.
زوی
ورته ویلې، ورته ویلې چې ما ته دا وایي چې یو زوی څه حق لري په پلار باندې.
بله.
نو هغه ورته ویلې چې حق دار چې پیدا شي سم نوم ورته کیدی، اسلامي زکړې ور باندې وکي او هغه ته حتی تر واده پورې. نو ورته ویلې چې ته زما د پلار ته پښتنه وکړې، د ما ته نوم څه شي خېده، د په ما څه زکړې کړي دي، آیا د ما ته واده کړی دی؟ وخت چې پلار مسؤلیت لري، مور مسؤلیت لري. په ټولنه کې د تجربې له مخې کچیرته یو مور د خپل بچی په ارتباط باندې بې تفاوته پاتې شي او دا ماشوم کله چاړه په لاس کې، کله ور په لاس کی کله نغری تر وانی کله د بخاری او چری خو ته وړاندې کی ورته ځان وړاندې کوي نو کدا مور به تفاوت پات شي به کفایت پات شي نو دغه بخپل زمیر ته ملامت نه وي آیا پټولنه کې به نور خلک ملامت نه کی هم دغه شکل باندې او طفل چې نه پويږي دا بیت خلکو نه واوري دا بیت خبره ته وګونی سي چې زما دغه اولاد مسولیت زما په غاړه باندې شې تنه هغه ته روډي پیدا کول او هغه ته لباس پیدا کول دا کم کمال نه دی بهتره دا چې مونږ اولادونه به سالم وروزو مونږ اولادونه به سالم تربیه کو د هغه په هر برخه باندې به مونږ تاسو غور او فکر وکړو تر سوچ ټولنه ته په هر لحاظ باندې درست انسانان وړاندې کوو تقدیم
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامون امیو منائی
خدا کو بیخی چک غا گاوری دلتی ڈاکٹر مسی آغای دوخانای بیادش در تولی که بلی دوخانی تا مورز دقی دوخانی تا ورس
دا یو تن خبری مو واوری دلی چی دا زینو ڈاکٹرانو دا نقصی لیکلو نای شکایت کوا یو شمیر نور بیا وای چی دیره درمل بی کیفیت دی نن په همدې حق له خبرې کوو په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وای ځینې ډاکټران داسې نقصې لګي چې درملې پرته له خپل درملتونه په بل ځای کې نه پیدا کیږي ورپسې د بې کیفیته دوا په اړه د خلکو ګیلې درته اورو د خبرونه په اخر کې مو د روغتیا وزارت له مرستیال سره مرکه کړي د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي ده
قدر من اوردن کو پدې ورستیو کې یو شمیر کسان د زینو ډاکټرانو له شفري نسخو او بې کیفیت درملو څخه شکایت کوي دوی وایي چې په کورنیو کې د کمزور اقتصاد له امله د ناروغي پر وخت د درملنې لپاره پیسې په ډیر مشکل پیدا کوي ډاکټر ته چې ورشي د بې شمیره معایناتو سپارښتنه ورته کوي کله چې درمل اخلي په داسې لیک لیکل شوی وي چې پرته د ډاکټر له خپلې دواخانې بل څوک نشي لوستی له ډېرې سختۍ او سرګردانۍ وروسته په دې توانیږي چې دوا واخلي بیا درمل د دوی په وینا بې کیفیت وي په پایل کې د کارتیناو د اوسیدونکو اجمل خبري اورو نوموړی وایي یو خو خپله په خاتنه پوهیږي بل ډاکټران داسې نسخې ورته لیکي چې لوستي کسان هم نشي
خدای که بیخی چوک غا گاوری دلتی ڈاکتر نسی آقای دوخانهی بیادش در تولی که بلی دوخانه تا مورزه دقی دوخانه تا ورسو اوری چار سرا تولی که منگه واخ رو جب که واچو کشکه منگه خط سداوی چه دیر گندهی مغا وایخاده سعیده نو کل تاریخ تیر دوارا کم منگه نپی پیگو
اکثرا کورانهی کمزور اقتصاد لری دوی د درد پر وخت ډیر په مشکل دومره پیسې پیدا کوي چې ډاکټر ته ورشي د پغمان اوسیدونکو اجمل وایي چې په هر درملتون کې د دوا قیمت فرق کوي داسې هم شوي چې د شلو افغانۍ دوای ور باندې په سل خرڅ کړي
خو معلومه چې پیسو د پردا کار کوي یو دارو چې په یو قیمت یو ور کوي اماغه دارو بل ځای کې واخله بل قیمت یې در کوي ډاکټران یو شی چې په 3 روپۍ راځي په لاس خرڅي صحت ته تاوان رسي اقتصاد ته تاوان رسي
او یا کلن حاجی سید عمر وایي چې میرمن د زړه ناروغي لري د درملنې لپاره پیسې په پور اخلي کله چې درمل اخلي دا چې بې کیفیت وي تاثیر نه کوي
کوم دوا یې کنه بې کیفیت د پاکستان یا له خارج چې راځي بې کیفیت دوا راځي کنو خو معاینات صحیح هغه دوا یې تاثیر نه لري خو دغه مشکل سره ټول افغانستان به سره گرفتار ده چې بیخي نه یې لوځه به ورته پیدا کوي نو که قرض یې کوي او که مریض به کور کې درته پروتي
شفري نسخې بیا تر ټولو لوی مشکل دی چې هم وګړي وسره مخ دي اکثره ډاکټران داسې درمل لیکي چې پرته له خپل درملتون څخه بل ځای نه پیدا کیږي اسلام کوچای چې په کابل ښار کې نابلده هم دی وایي نسخه یې په ټول ښار وګرځوله خو دوای پیدا نه کړه
خپل دا خانه تجارتي جوړه کړې ده لا ورور پکې ناشتي لا تربور پکې ناشتي لا یو انډیوال پکې ناشتي کاغه دوا نسخه چې دایره ته نوښته کی بل ځای نه پیدا کیږي ما په خپل څو پیرې دوا اخیسته د شغون خار ملټوله بل ځای نه پیدا کیږي دا ما باندې پښل د پیټی رښوی خبره دا څو ورځې مخکیم یو مریض ته دوا واخسه یو کلم به چې پیدا شو بل کلم به نه پیدا کیږي بل به چې پیدا شو بل به نه پیدا کیدل دسې نقصان کړي د څو پینې په چاره وته ورنګ دا چا لیکلی دي اره وته وسم دا چا لیکلی دي
کله خداسې هم کیږي چې زینو کسانو سره پیسې کمی وي په وخت نشکوي چې هم د ډاکټر فیس ورکړي هم معاینات وکړي او هم درمل واخلي د کابل اوسیدونکو ملکه وایي چې د معایناتو وروسته پیسې وسره خلاصې شوې. ډاکټر ته یې له نږدې درملتون څخه دوا ونه شوې اخیستی. نورې خبرې له هغې څخه اورو.
سو ځلې یې ستونزه پیدا کړې ده. پیسې مې هم نه وه، د فشار مې جیګه وه، سهار مې څرخېده. ډاکټر ته چې مې لاړه داسې یو نسخه لیکلې ده، وله زه دومره انګلیسي هم پوهېږم چې دا څه دی. ما هغه لوستلې نه سوم چې څه لیکلې ده، کوم دوا یې ده. بیرته څومره تاکسی مې بیا واخیسته، لاړم هغه ډاکټر ته. دوا مصرف سواله، خو ډاکټر صاحب دې که ولیکه چې دغه دوا یې ورکه. ته داسې لیکلې ده چې دواخانه هم نسي لوستلې چې دا څنګه دوا ده. هغه وایي چې ډاکټر صاحب ته وایه سمه یې ولیکه چې زه کوم دوا ده، کوم کمپنی دوا ورکوم.
د پروان اوسیدونکی جمال خان بیا وایي که په بل ځای کې درمل پیدا هم کړي، کله چې بیرته ډاکټر ته د چک کولو لپاره وړي، ډاکټر یې درمل ردوي. نوموړی زیاتوي،
سرګیلې د حال څو ځلې درته وایم، ویلې چې لاړشه هغه دواخانې نه مغه راوړې دوا، بېرته به یې ماته راوړې. بېرته مې وړې اوسی د برعکس چې بیا بل درملتون تلم راوړې، ما ته چې والا دا خو د ترکۍ کمپنۍ نه ده، هندي کمپنۍ ده، یا د پاکستاني کمپنۍ ده. مثلا نتیجه یې ښه نه ده، د فیصدي دا نه ده، د ډوز ده. دا خو مقصد یو مشکل ته پېښوي. ګوره زه راغلی یم ډاکټر ته، که چېرته ماته ډاکټر وایي چې دا دوا چې تا راوړې ده کمپنۍ درسته کمپنۍ نه ده، ما سره ډېر تشویش ولېږي چې که دا زه وخورم آیا دا به ماته ښه شي، ښه به نه شي. که چېرته ماته بل تکلیف پیدا شي، زه وایم چې والا دا دوا ماته تکلیف پیدا کړی دی.
دا یوازې هم خلک نه دي چې د یو شمېر ډاکترانو له شفري نخصوص څخه شکایت کوي، بلکې په درملتون کې ناست کسان هم دا چې د دوا نوم نشي لوستی، مریضانو ته درمل نشي ورکوي. په دې هکله د یو تن درمل خرڅوونکي خبرې اورو.
نمنر الحق دی.
تخپل څومره معلومات لري دوا او پاکله کوم پنځای دی لوستی؟
ما خپل فارمسي ویل ده.
ځینې ډاکټران د سینو خصالي کې چې هغه پراته خپل دواخانې نه بل څوک نسی لوستلی. که تاسو خپل تجربه راته وایي چې آیا د سینو خصوص سره مخ سوی دی ډاکټر صاحبانو؟
وو د افغانستان کې عموما هم دا مشکل دی، یعنی تجارت دی. هر ډاکټر هم دا کوشش کوي چې د سینو خصالي کې چې تنه خپل دواخانه په پویسي بل څوک په پوینسي، حتی مریض له اطرافو ته چلاړ سي بیرته اطرافو ناراضي ام غي دواخانې نه دواخلي اطرافو کې نه پیدا کیږي څوک په پیګنه.
پدې برخه کې زده کړې کړي، کله چې نقصان درته راځي کنه علت څه دی چې ته نه پوهېږې؟ خرابې لیکي، د کمپنۍ نوم لیکي، تجارتي نوم لیکي، څه رقم خبر ده؟
اکثریت تجارتي نومونه لیکي، هغه هم داسې شکل لیکي چې هیڅ یا اول حروف هم دي هغه نوم وي، یا اخري حروف یا منځنۍ کې دا مغوي.
سار تر مازیګر چې دلته ته په دواخانه کې خلکو ته دوا ورکوي، څومره له دا ډول نقصو سره مخ کېږي چې هغه د لوستلو نه وي؟
زیاتو اکثریت څلور پنځه وي، مختلف فرزیدی.
کوشش دې نه کړې کوم وخت پوسې او کې چې امکان نه لري.
هیڅ امکان نه لري، ډیر سخت لیکلې بیا خط. دلته مونږ ته په خپل ډیر راغلي دي. افغانستان اقتصاد تاسو ته شمالوم دی، کوم وضعیت کې دي خلک کار نسته او شی نسته، او اکثریت داسې ډاکټران دي چې نسخه ماته تجارتي وي، تکلیف کم وي او دوا 3000 4000 افغانۍ ورته لیکي.
دلته چې تاسو خپل دواخانه لري، آیا تاسو دواخانه کوم مشخص ډاکټر لري چې صاحبل چته ونه لسته؟
نه نه نه، موږ خپل دا غلطه دی. فرض کا دوا چې دی اکثریت مریضان موږ نه باندې اخلي، ځکه مریض د زړه کې ورته رسي ولادي قیمته خرڅوي. حتی چې بیرته مریض راغلی دی ډاکټر ورته چې دوا دې صحیح دی، موږ دلته مریض ته داسې نه وایي چې ته دوا مشخص له موږ نه واخله، نه ډاکټر ورته وایي. ډاکټر ورته عرضي کې چې اخلي مقصد دوا صحیح دوا وي. و اکثریت بیا داسې کمپنۍ دي، لوکل کمپنۍ دي، نو وینې هغه کمپنیو دوا بیا ډاکټران نه قبلوي. زموږ ډاکټران او ښې کمپنۍ چې وي قبلوي، بیا تاسو ته نقصان دې ښکاره کړمه.
په خبرونه کې خلکو له بې کیفیته دوا نه هم شکایت کوه. موږ د یو داسې شرکت له مسؤول سره غږېدلی یو چې درمل راوړي. هغه وایي خپله کله هم د پیسو لپاره د عامو خلکو له ژوند سره لوبې نه دي کړي، خو داسې کسان پیژني چې د خپلې ګټې لپاره تاریخ تیرې او بې کیفیته دوا راوړي.
زما نوم محمد نست، ما خپل فارمسي ملوسته دا نرسنګ ملوسته دوړ علي دي. د مخ په تجارانو یا بزنسمنانو کې دا مشکل سته. مثلا هغه ورته چې ماته دوا په پلانکی پیکینګ باندې جوړه کس قیمت یې دغه وي، خو کیفیت به دا نه وي. نو که یو مریض په یو نقصه جوړی کې پاسلی باندې د 15 نقصه ورته خلک، ځکه د خپل بزنس مخته ولي، خو مریض ته نه ګوري چې مریض باندې څه ریکس یې ورپې د کومه کړی او نه د کړی. مثلا وزارت ستامه کې د سناپر دی چې یو سور په مقابل کې تاته تاشه افروف کوي، تاته ورکه در کوي، تاره رجستر کوي، خو ما د خپل لابراتوار نشه دي هغه پټو سرګ باندې ری خپل دولت باندې.
تاسو چې خپل دوا برخي کار کوي، تاسو په نظر د ستونزې سره کومل کېدلی سي؟
دا د بسټاندر لابراتوار ولري سیدا، او خو مسلکی خلک با وجدان د وطن ته صادقانه خدمتو کې اخ خلک باید موجوده کول شي، او نو دا خیانه نه نشي کولای.
تخپل
څنګه په دې فکر سولې چې ته باید صادق اوسی او غلطه دا ورنه وړي؟
ځکه دغه تربیه د کورنۍ ده. ما خپل علم کړل، الله پاک زما پنځه وخت لمونځ هر څه کوم، زه باید داسې کار وکړم چې هغه ټولنې ته په مثبت نظر باندې وینو، په منفي باندې.
درنو دوستانو، موږ د ډاکټرانو د شفري نسخو او دا چې په ځینو درملتونونو کې بې کیفیته درمل خرڅېږي موضوع د عام روغتیا د وزارت د پلان او پالیسي له مرستیال احمد جان نعیم سره په یو مرکه کې شریکه کړه. په پیل کې مو له نوموړي څخه پوښتلي چې ولې ځینې ډاکټران داسې نسخې لیکي چې د لوستلو نه وي.
د ډاکټرانو خط دومره ښه خط نه ده په مجموع کې. موږ دا احساس کړو چې دا یو مشکل ده، تقریبا 15 کاله مخکې چې د عام روغتیا وزارت د نسخې په یو ستاندرد نسخه باندې بحثونه وکړل او هغه نسخې مو جوړې کړې. دا A4 کاغذ نیمه تخته د یوې نسخې لپاره تخصیص شوی، ډېر خلاص حیاتي علائم دا شان ټول باید په نسخه کې درج شي. نسخه باید ډېره په واضح ډول باندې د ولیکل شي چې هغه فارماسیستان او دواخانی په اسانۍ سره ولولي.
که څه هم تاسو ویلي چې څو کاله وړاندې د وزارت لخوا ډاکټر صاحبان ته دا ویل شوي چې نسخې باید په واضح خط ولیکل شي، مګر همدا اوس هم په کابل کې هم په ولایت کې دوی نه لیکي. دغه تاسو بررسي کړئ کنه؟
بله، موږ په حدود 15 مینه خانی وي چې په هغې کې همدا مشکل لیدل شوی ده، او د دې په ارتباط باندې دوی ته توصیې ورکړ شوي دي او د یو تعداد هم دانه را دوما چه هیچ مشکل نشتشته دی؟
مشکل دانه ده چه دی دوی خط خراب ده. اصل خبر داده چه دوی خپل شخصی دواخانه لری، اغا دوا پا دست یو شکل لیکی چه اواز دی خپل دواخانه که سکناس یا غربانی پوسی. اصل خبر ده غدا
مگ دیتا شفر وای شفری نسخه منگا پیدا کرلی او دامغا پا اساس ما یا لایحه جوڑا که دی مقراری پرانا که او پا زمین که دی نسخو دی پرم بیخی یا واضح را نمود جوڑ که چرتا که مگ تخلف وینو اغا باید تعدیب شي. تعدیب یې د توصیه نه نیولې تر تړل و د ماینه خانه ده.
په ځینو دواخانو کې مثلا یو دوا د قیمت 200 په بل کې 400 په بل کې 400 تفاوت لري. آیا دغه لپاره کوم بارسیسته کنه ولې فرق کوي؟ یو کمپنۍ یو دوا
تولید پرستمول دا کوي که کوم کمپنۍ چې دا تولیدوي شاید سلو نه تجاوز وکړي، قیمت فرق کوي، اما دا یو پرستمول نور په غیله لحاظ باندې شاید د فعلان لپاره افغانستان کې داسې یو سیستم موجود نه وي، مګر همدا تنظیمي اداره هغې په دې باندې کار شروع کړی چې ټول اقلام د دوایي چې افغانستان ته راځي هغه راجستر شي. اول کوم لیبلونه د دواګانو چې دي هغه د موږ او تاسو پښتو فارسي ژبه باندې شي، د هغې قیمت به ولیکل شي. راتلونکي دپاره موږ ستراتیژي لرو. فکر کوم یو کال شاوخوا کې به انشاءالله شروع ورته وکړي، دوی ته څو چې د بارکود مسله د قیمت دوا به ولیکل شي.
یو بله مسله چې ډېر خلک دوی نه شکایت کوي هغه دا ده چې هغه شرکتونه چې دوی دوا راوړي ډاکټر صاحبانو ته ځینې وعدې ورکوي، تحفې سوغاتونه خارجي سفرونه ورسره وعده کوي چې دوی د همغه شرکت نه دوا واخلي او خپله بې کیفیته دوا بیا هماغه ده چې زموږ او تاسو خلک هغه اخلي، په ځای د دې چې روغ سي نورې مشکل زیاتېږي.
دوا پلورونکو کوم کسان چې دوا واردوي دوی کولی شي تبلیغ وکړي، موږ په هغې کې کوم اعتراض نه لرو، اما مشکل په دې کې ده چې بیا کله ډاکټر صاحبان چې عام روغتیا وزارت کې کار کوي دا توفه او دا مسائل که اخلی موږ دې ته اجازه نه ورکوو. مسله د قاچاق د دوا، مسله د بې کیفیت جعلی دواګانې د ټوله دنیا کې یو مشکل ده. بیا یو ملک لکه افغانستان چې سرحدونه اخلاص دي، سرحدات بیا د موږ په کنټرول کې نه دي.
د روغتیا په وزارت کې ځینې داسې کسان دي چې د ډېرو کمو پیسو په بدل کې هغه د خلکو له حیات سره لوبې کوي. مثلا کله چې هغه ادویات چې کیږي لغه مقابل نفر نه د چا چې ادویات راوړي ده پیسې اخلي او دلته دا ورته همداسې تیریي. دغه
تا څو چې د عام روغتیا وزارت وسه رسیږي د فساد سره مبارزه کوي. په 2015 کال کې کله چې د وزیر صاحب نوی راغی دلته د مکد ادارې نه چې کومه واقع پیدا کیږي هغه سرانولي ته محولیږي، قضایي او عدلي ادارو ته محولیږي چې د هغې څېړنه وکړي او هغه د څوک چې فساد یې کړی هغه په خپله جزا باندې ورسي. د همغې وخت نه تر اوسه زیاتره د 80 کیسونه موږ سرانولي ته محول کړي دي. کوم نفر چې هغه فساد کې ښکېل دی مخته یا وخی یا مخ خپل پیدا کو دغه تحمل نشته هغه خپل جذاب ویني خامخا فساد بی پلانم لرو تقریبا 15 سپارختنی وی چې پغه سپارختنو باندې د مرختیا وزارت کار کړی زیاتر د 80% نه سپارختنی ټول عملی شوی دی او باقی منده باندې کار شروع شوی په مختلفو استیجو تطبیق کړي چې د 25% نیول تر 50% 50% باقی باندې اجرا تر سره شوی دی.
قدرمنو دوستانو دا وا د کور کلی خبرونه تربیه خی چاري
درڅ ختلم درته می وانا قتل و مې باخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل و مې باخا غږ دې نشم درته می ډیر و جړل و مې باخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار دپار جب نستا ٹھکو دزہار دپار جبنستا چپے خے دل مادر تم